The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Grana Origin ko Assalamu Alaikum The Voice of America Diva Radio de Nand Ziyarat Roz de Kal 2018 de June de Miashte Yo Ishta Maneta da Da Waq pa Pakistan ki de Sahar Shpag pa Afghanistan ki pin nimi baji di او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شپې 9 بجې دی او د شروع ورځ ده د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته زه عدنان رشید هر کله ویم د ټولنا اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی افغان طالبانو 13 اگست کې تختول شوی امریکایي او استرالین پروفیسورانو په بلې ویډیو جاری کړی ده د دوی په بدل کې د خپل قیدیانو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده افغان استرالین او امریکایي مامورینو لا په ویډیو خپل غبرګون نه دی څرګند کړی د خود سخته اسلامي خلافت وسلوال په موصل عراق کې د تیر 800 کالو نه ولاړ نوري جماعت شهید کړی دی عراقي فوځي وایي د جماعت نه 500 میټره لري چې وسلوال یې یو تاریخي جرم وکړ او د جماعت په بمونو والوزو د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وای ویلی دی چې سعودي عرب او ایتلافیان یې د قطر نه د غوښتنو یو فیرس جوړ کړی دی او هیله یې څرګند کړی ده چې د غوښتنې به مناسبې وي او عملی به وي پاکستان یو وار بیا ویلی دی چې د سعودي عرب او د قطر په معامله به د هیڅ چا طرفداري نه کوي کو تاسو ډیوار ریډیو ته وګې او راځو خبرونو تفصیل ته پاکستان د سعودي عرب نه د پوځ د پخوانی سر لخکر جنرل راحیل شریف نشي راغوښتلی دا خبره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سینیټ بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته کړي او وایي راحیل شریف په شخصي حیثیت کې سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي ملکونو د پوځي اتحاد مشرۍ قبول کړې ده پارلیمان کې د مخالف ګوند پیپل پارټۍ سینیټر کریم خواجه چې د بهرانو چارو د کمیټې غړی دی وایي په غونډه کې غوښتلی دي چې راحیل شریف دې بیرته پاکستان ته راوستلی شي د کمیټې غوښتنه ده چې پاکستان دې د سعودي عرب او قطر ترمنځ کړکیچ عرب هیوادونو په لانجو کې بېطرفه پاتې شي کریم خواجه ډیوا ریډیو ته ویلي دي د قائمه کمیټې غونډې د خلیج هیوادونو ترمنځ لانجو کې د پاکستان کردار او راحیل شریف په ذمواری باندې اندېښنې څرګند کړې دي امریکای بهرنیو چارو سیکرتر ریکس ټیلرسن وایي د سعودي عرب په مشرۍ کې د خلیج هیوادونو د قطر نه غوښتنو یو لیست تیار کړی دی هغه زیاته کړې امریکا غواړي چې د خلیج هیوادونو ترمنځ مسایل دې په سفارتي توګه حل کړی شي ښاغلی ټیلرسن وایي موږ هیله لرو چې د غوښتنو لیست په زر تر زره قطر ته وړاندې کړی شي او دغه به مناسب او عملي وي سعودي عرب بحرین مصر او عرب امارات د رواني میاشتې په اول کې د قطر سره خپل سفارتي تعلقات ختم کړي دي او ځمکې او هوایی لارې یې پرې هم بندې کړي دي او تور یې لګولی دی چې قطر د تراګرو ملاتړ کوي ولې قطر دغه تورونه رد کوي د افغان طالب وسلوالو د امریکې او استرالیا سره تعلق لرونکي دوه تختول شوي پروفیسورانو یو ویډیو خپره کړې ده دغه ویډیو کې تختول شوي تنان صدر ټرمپ ته خواست کړی دی چې د دوی د ازادۍ لپاره د طالب وسلوالو سره مذاکرات وکړي شپېته کلن امریکن کیون کینګ او استرالیا سره تعلق لرونکي 48 کلن تیمتی ویکس په کابل ښار کې د امریکن یونیورسټي آف افغانستان کې د استادانو په حیث کار کولو او تیر کال د اگست په میاشت کې د پوهنتون د ودانۍ سره نږدې نه اغوا کړی شوي وو په ویډیو پیغام کې طالب وسلوالو د خولې دغه پروفیسران وایي د دوی په بدل کې په باګرام کې قید د طالبانو ملګري د امریکایي فوج نه دي خوشی کړی شي کیون کینګ وایي دغه ویډیو د جون میاشت په 14 نیټه ریکارډ کړی شوې ده د عراق موصل ښار کې النوري نومي جماعت داعش وسلوالو په داسې مهال کې تباه کړی شوی دی کله چې د عراقي پوځیانو د داعش په ضد عملیات کول د داعش پوځي لخوا یو بیان کې ویل شوي دي چې تیره شپه کله چې د داعش پر ضد عمل کوونکي سرتیري 500 میټره کې نږدې جماعت ته ورسېدل نو داعش د دغه زوړ تاریخي جماعت والوزولو دغه جماعت 800 کاله زوړ وو او داعش وسلوالو مشر ابوبکر البغدادي په کال 2014 کې د دغه ځای نه د اسلامي خلافت اعلان هم کړی وو جرمنی پارلیمان تیر ورځ فیصله کړې ده چې ترکی انکلوک هوایی اډې نه خپل 280 سرتیری هم او همدارنګې د هوایی الوتکې او الوتکو سره سارنې انتظام به راوباسي. دغه سرتیری په اردن کې یو اډې ته به لیږل کیږي. دا هر څه په داسې مهال کې کیږي چې ترکی د جرمني پارلیمان غړو ته د دغې هوایي ډګر ته رسایی نه ورکوله او غوښتل یې چې اول د ترکی او جرمني په منځ کې سفارتي تعلقات دې ښه کړی شي. د جرمني پوځ د کال 2014 راسې دغه هوایی اډه د داعش په ضد عملیات لپاره کاروي او کله چې ترکی دغه ائتلافي برخه جوړه شوه.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو تاسو ډیوه ریډیو ته وګی. افغان طالبانو 13 اگست کې تختول شوي د امریکني آسټریلیانو پروفیسرانو په یو بله ویډیو جاری کړې ده او د دوی په بدل کې د خپل قیدیانو د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. افغان آسټریلیان او امریکنیانو مامورینو لا په دې ویډیو خپل غبرګون نه دی څرګند کړی. نور تفصیل راکوي زموږ همکار محمد عالمگیر.
افغان طالبانو د خپل خوانه جاری یو نوی ویډیو کې دوه کسان خودلی چې خپل پیژنګلو د هغه دوه پروفیسورانو په نوم کوي کوم چې سمو د وړاندې د کابل نه تختول شي او دوی کې یو کس امریکایي او بل آسټرالین دی. د کسانو دغه ویډیو کې د صدر ترامپ څخه غوښتلی چې دوی د ازادۍ لپاره د تندرو وسلوالو سره خبرې اترې وکړي. 60 کلن امریکایي کیوین کینګ او 70 کلن آسټرالین ټیموتی ویکس به د کابل امریکن یونیورسټي کې درس ورکاو چې تیر کال اگست په میاشت کې د وسلې په زور او تختول شول. د طالبانو لخوا جاری ویډیو پیغام کې دا پروفیسران وایي چې وسلوال د دوی په بدل کې باګرام بندیخانه کې خپل بندي ملګري راخوشي کول غواړي. امریکنی کیوین کینګ د چاګیره چې اوس راغټه شوې ده وای وسلوال ورسره خسلو کوي او خې ساتي. دغه شان سلوک دوی د آسټرالیا ټیم ویک سره هم کوي خو هر بندي غواړي چې خوشي شي. خاغلی کینګ په دغه ویډیو کې وای دا ریکارډینګ د تیر جمعې پر ورځ یعنی د جون په 14 نیټه کړي. په ویډیو کې د آسټرالیا پروفیسر ټیم ویکس هم په آسټرالین مشرانو غږ کوي چې د ده د بندي کېدو مسله د خپل پارلمان کې راوچته کړي. د په وزیر اعظم ملکم ټرنبول باندې هم غږ کړی چې د ده د وسلوالو نه خلاصېدل یوازې هله ممکن دي کله چې دی یعنی آسټرالین وزیر اعظم او امریکا صدر ښاغلی ډونالډ ټرمپ طالب وسلوالو سره خبرې وکړي او په سب موافقه ورسره راضا شي. د آسټرالیا دغه بندي د طالبانو په دې ویډیو کې وایي هیله لري چې دا هر څه به زر تر زره وشي او بندي طالب وسلوال به اختر له خپلو خپلوانو ته ورورسي او په بدل کې به دی هم خپلې کورنۍ او خپلو خپلوانو ته ورسي. د تیر جنوري میاشت راهسې د دې پروفیسرانو دا دویمه ویډیو ده چې طالب وسلوال جاری کوي. وسلوال دا ویډیوګانې په دې مقصد خودل غواړي چې دا ثابته کړي چې دا کسان جمدي دي او د دې پر سر خپلې غوښتنې پوره کړي. نه افغان نه امریکا او نه آسټریلین مامورینو په دې ویډیو خپل ځواب لا تر اوسه پورې ویلي. ګمان کیږي چې دا تختول شوی کسان حکانیانو د طالبانو لپاره ځان سره ساتلی. دا ویډیو په داسې حال باندې هم راغلی چې افغان مامورین تیاری شروع کړي چې تر هغه په تور ککړ طالب قیدیان اعدام کړي. دا واضح نه ده چې انس حکانی کوم چې د حکانی تر هغه شبکې مشر جلال الدین حکانی زوی دی هغه په دغه قیدیانو کې شامل دی کوم بچې پانسی کیږي او کنه. افغان چارواکو لا د دې خبر پخلی نه دی کړی خو طالبانو د وړاندې نه ویلي چې کو افغان مامورینو له طالب وسلوالو په سزاګانو باندې عمل شروع کړو نو د تشدد بهیر ته دې ځان تیار وساتي. طالب وسلوالو سره د دې پروفیسرانو بیرته یو بله امریکنۍ زنانه 30 کلنه کیټلین کولمن سره د خپل کینډایي خاوند جاشوا بویلز هم کېد ده. دوی د کال 2012 نه طالب وسلوالو تختبولی وو. په تیر دسمبر کې دوی هم یو ویډیو جاری کړې وه چې پکې دې کسانو د هغه وخت د امریکا منتخب صدر ډونالډ ټرمپ نه غوښتل چې د دوی د ازادۍ لپاره د لارې چارې ولټوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدر من اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته وګي او زو بل رپورت اړخته د خود سخته اسلامي خلافت وسلوال په موصل عراق کې د تیر 1800 کالونو ولاړ نوري جماعت شهید کړی دی. عراقی فوز وای د جماعت نه 500 متر لري وو چې وسلوالو یو تاریخي جرم وکړو او جماعت یې په بمونو والوزو. نور تفصیل راکوي زمونږ همکار ارباب محمود علي.
د عراق پوز وای دوی لا د تاریخي جماعت النوری نه 500 میټر لري وو چې دایښ وسلوالو د دې د ودانې تبا کولو تاریخي جرم وکړ. د موصل د عظیم مسجد په نامه مشهور د دې تاریخي جماعت نه د دایښ وسلوالو مشر ابو بکر البغدادي د اسلامي خلافت خپل اعلان کړی وو. د دې جماعت تاریخي مناره تر 1800 کال پورې نیغه ولاړه وه. د دې جماعت قبضه کول به د دایښ په خلاف د عراق او د ائتلافي ځواکونو یو غټه کامیابی وه. د دایش خبر رسان اداره تور لګوي چې جماعت د امریکای جنگي جاسونو تباہ کړی دی. د امریکای پینټاګان وایي د دې تباہي ټوله ذمہواري د دایش په غاړه ده. د امریکای جرنل جوزف مارتن وایي دا د موصل د اولس او د ټول عراق په خلاف یو جرم دی او همدا وجه ده چې دا شبکه نیست نابودول پکار دي. د ترهګرۍ په چارو کارپوه مایکل اسمیت وایي د دایش د خبری ادارې لخوا د جماعت د تباہي تور په امریکا د لګولو د لارې د دایش وسلواله ډله غواړي په امریکا کې خپل مرستیالان حملو ته راو پاروي. د سلور روزو راهسې موصل کې د امریکا په مشرق کې ائتلافي ځواکونه او د عراق پوسټ په جنگ کې مصروف وو. موصل کې دا زوړ خار د دایش په ولکه کې آخري پاتې ضلع وه. بل لوري ته د امریکا په مشرق کې ائتلافي ځواکونو د شام رکه خار کې د دایش په خلاف عملیاتو لپاره تیاری نیولې دي. د ملګرو ملتونو ستر سکتر انټانیو ګوټرس د سیمې صورتحال د تشویش وړ بللې دی. دی وایي ډیرو لرو پرتو علاقو کې داسې خلک موجود دي چې د کلونو راهسې ورته هیڅ خوراک یا دوایانې نه دي ورکړل شوی. ګوټرس زیاتوي چې د عامو خلکو ډیره زیاته مرګ شوبله روانه ده او په ډیر لوی شمار کې خلک د خپلو سیمو بې کوره کېدو باندې مجبورول شي. یوازې دا نه، د دوی هسپتالونه، سکولونه او کیمپونه هم هر وخت په نښه کېږي. د ملګرو ملتونو تر مخه د دایش ششناک هغه کسان په خپولي څوک چې د دوی علاقې پرېږدي. دایش عام خلک د انساني ډال په توګه استعمالوي. ګوټرس په شخړه کې ښکېل ټولو فریقیانو باندې زور راوړی دی چې ګیر شوي خلکو سره د لاس امداد کولو لپاره دی د بشري مرستو کارمندانو ته د تللو اجازه ورکړي شي. د امریکا په مشرق کې ائتلافي ځواکونو د رکا سلور علاقې نیولې دي او اوس د دایش په خلاف د ګیره تنګولو لپاره د ښار سویلي برخې ته ورنږدې شوي دي. د کال 2016 راهسې د دایش په دې ښار قبضه وه. دوه هفته وړاندې د امریکا په مشرق کې ځواکونو د دایش د ولکې نه د ښار د آزادولو عملیات شروع کړي دي.
پاکستان او افغانستان پاک لباندی سه نظر لزی دغه یو مضمون زمنګ همکار مختار خلیل تاسو ته پاره راوړی دی. راځي چې وره
د شام د جنگ د خوریدو سره سره دا قوي اندیښنې هم اوس را پورته شوې دي چې په دې جنگ کې د امریکای، روس او ایران ترمنځ هم جنگ انختې شي. د برتانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایمز نن د شام د جنگ په موضوع یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: مرختیز شام کې روان جنگ د امریکای، روس او ایران ترمنځ د جنگ انختو سبب جوړېدای شي. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې تیره میاشت شام سره د عراق په سرحد د التن افخارین غیر چاپیر فوزی عملیات د دې خبرې سرګندونه کوي چې مرختیز شام کې د دولت اسلامیه د علاقو د نیوه د پاره د رقیبو فوزونو ترمنځ د رقابت د بین الاقوامی جنگ شکل اختیارولې شي. د دې قسمه جنگ اندېخنی هغه وخت نور هم زیات واضح راخکاره شو کله چې د امریکای جنگي هوایي جازونو د اتوار په ورځ د شام یو جنگي هوایي جاز راوغورځولو. پینټاګان خپل یو بیان کې د امریکای د دې اقدام په حق د ګرځولو په موقع ویلي دي چې د شام دغه جنگي وایي جاز د شام په کورد ملیشه بمباری کولا هر کله چې د شام کورد ملیشه د امریکای په مرسته په رقه کې جنگیږي. اخبار لیکي چې په کومه ورځ امریکای د شام هوایي جاز را وغورځولو، اوم په دغه ورځ ایران په شام کې په لومړي ځل د دولت اسلامیه په مورچو میزایل ورلړکل، خو دې نه مطلب امریکای او سعودي عرب ته د خپل فوجي طاقت مظاهره کول هم وو. روس هم لکه د ایران په شان د صدر اسد د مضبوطولو دپاره د شام په شپږ کلن جنگ کې فوجي مداخلت کړی دی، او د اتوار د واقعي په جواب کې امریکای ته دړکه ورکړې ده چې د فرات سیند په غربي غاړه د امریکای په مشرۍ کې د جوړ فوجي اتحاد په الوتونکو هوایي جازونو به غزار کوي. آسټرېلیا د روس په دې دړکه سخت فکرمندي ښکاره کړې ده، او د نهې د ورځې نه په شام کې د خپلو هوایي حملو بندولو اعلان کړی دی. تجزیه نګاران وایي چې په سیمه کې حالاتو کې دا تاوتریخوالی به لازمن راتلو، ځکه چې په شام کې جنگیدونکو فوجونو خپل ټول پام په ختیځ شام کې د دولت اسلامیه په ولقه کې د علاقو نیو ته ګرځولی دی. فاینانشل ټایمز لیکي چې د اتوار د واقعې وروسته امریکای د نهې په ورځ هم التنف خاریې سره نږدې الوتونکې یو ډرون راغورځولی دی. په سیمه کې د موجود یو سفارتکار وینا ده چې د امریکای مقصد دا دی چې خپل بړي سي جنگیالي د بغداد او د دمشق ترمنځ د تلي جرنیلي لار د قابو کولو دپاره استعمال کی، او داشان دغه سیمه کې ایران ته بند واچي. فاینانشل ټایمز واشنگټن کې د جنگ د مطالعې په اداره کې د کارکونکو یو ستر تجزیه نگار کریس هیمر د خلی لیکلی دی چې تر سو پورې امریکا د شام د حکومت د مخالف جنگیالي ګوند ایس ڈی ایف مرسته کوي، نو د امریکای او د شام د حکومت ترمنځ د جنگ یقیني خبره ده. ایران به د عراق سرحد سره نږدې علاقې د امریکای او د امریکای د اتحادیانو دغې سیمې ته د رسېدو نه وړاندې وړاندې د نیوو زور لګی. د ایران دپاره په ختیځ کې روان جنگ ډیر اهم دی، ځکه چې ایران دپاره دغه سیمه کې عراق او شام کې تیرې شوې لارې د ایران لبنان سره د تړلو دپاره ډیر لوی اهمیت لري، چرته چې ایران د حزب الله سخت مرسته کوي. فاینانشل ټایمز د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې په سیمه کې د خپل اثر رسوخ خورولو د ایران خواهش او مقصد سنوي خبره نه ده، خو د ډونلډ ټرمپ د منتخب کېدو سره د ایران دې ارادو ته خطرې راولاړې شوې دي. ډونلډ ټرمپ د ایران د ښکېل کولو دپاره خپل عرب اتحادیان راغونډول شروع کړي دي. بلخوا د ایران سیاستدانانو د ایران د اتوار د ورځې د میزایل حملې مرسته کړې ده، او ویلي دي چې د ایران دشمنانو ته دا پیغام ورکول ضروري وو. د ایران یو نامتو سیاستدان صادق جوادی حصار خپل یو بیان کې ویلي دي چې میزایل په سیمه کې د طاقت د تولې ساتلو لپاره ډیر ضروری دي، او دا ځینو ایران مخالفه طاقتونو ته یو واضح پیغام هم دی چې دوی د ایران د شیش لاندې دي.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدې شئ.
زمن اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته غوږی، او څنګه چې تاسو به زمونږ په تیر خبرونو کې اوریدلی وي چې سعودي عرب او بحرین، مصر او عرب امارات رواني میاشت چیرې د قطر سره خپل سفارتي تعلقات ختم کړي دي، او خپل ځمکې او هوایی لارې پرې هم بندې کړي دي، او تورې لګولې دي چې قطر د ترهګرو ملاتړ کوي، خو ولې قطر دغه تورونه رد کړي دي؟ د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن ویلی دی چې سعودي عرب او ایتلافیانو د قطر نه د غوښتنو یو پیرس جوړ کړی دی، او هیلی سرګرن کړی ده چې دا غوښتنې به مناسب وي او عمل وړ به وي. په دې اړه باندې نور تفصیل زمونږ همکار زید خټک راکوي.
د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن وای سعودي عربستان او اتحادیانو د قطر نه یو شمیر غوښتنو فهرست تیار کړي، او په دې خبره یې ټینګار کړی چې امریکا د خلیجی ملکونو د دې شخړې سفارتي حل غواړي. ښاغلی ټیلرسن یو بیانیه کې ویلي هیله کوي دغه فهرست په ډیر زر قطر ته حواله کړي شي، او دا تمه هم لري چې دغه غوښتنې جایز او د عمل وړ وي. سعودي عرب، بحرین، مصر او متحده عرب اماراتو دوه نوړاندې قطر پر ضد بندیزونه اعلان کړي چې قطر یوازې کړي، او لامل یې د خلیجی سیمې لسیزو کې تر ټولو خراب بحران رامنځته شوی. دغه ملکونه تور لګوي چې قطر د ترهګرې مرسته کوي، خو دوها په سختو ټکو دغه تورونه ردوي. خاغری ټیلرسن ویلی دغه لړکې د کویت منځګړیتوب هرکلی کوي. د امریکا خارجه وزارت نه په ورځ د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو لخوا دوها پر ضد بندیزونو په شا علتونو باندې نیوکې کړي او وای خلیجی ملکونو قطر پر ضد خپل خفګان وجوهات په واضحه ډول نه دی بیان کړي. خلیجی ملکونو په دیش خړه د واشنگتن لخوا په سختو ټکو کې ویل شوی چې څومره وخت تیریږي همره د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په ګامونو شکونه راپورته کیږي. گل پورس قطر ویلی دوی بخپل گاونډي ملکونو سره کوم قسمه خبرې ترې نه کوي ترسو اغوی سفری او اقتصادي بندیزونه نوی ختم کړي. سعودي عرب لومړی ګام د جون په 15مه نیټه پورته کړی و، کله چې قطر نه خپل سفیر واپس کړو او ملک کې موجود قطر وګړو ته د ملک نه وتلو امر وکړو. سعودي عرب خپل یوازنې د ځمکې پوله چې قطر سره ده هم تړلی. بلخوا شروع پورز د پاکستان حکومت ویلی پاکستان به سعودي عرب او قطر ترمنځ تازه سیاسی جګړه کې د چا فریق نه جوړیږي. د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو لپاره صلاحکار خاغلی سرتاج عزیز د سینټ قائمه کمیټې ته ویلی پاکستان د نورو ملکونو په معاملو کې مداخلت نه کوي او منځ ختیځ په اړه خپل غیر جانبداره پالیسۍ سره چلیږي. سینټ کې دغه اورونې په محل د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر کریم خواجه سعودي عرب په مشرۍ جوړ اسلامي فوجي ائتلاف باندې اندېښنې څرګندې کړې. د حکومت باندې غږ وکړو چې د فوج پخوانی سرلښکر جنرال راحیل شریف چې د دغه فوجي ائتلاف مشر ټاکلی شوی باید واپس راغوښتل شي. د دې اندېښنو په ځواب کې د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي حکومت پخوانی سرلښکر واپس نشي رابللی ځکه چې هغه دغه ائتلاف مشري په ذاتي مت کې قبول کړي. وروستو خارجه وزارت لخوا یو جاري شوی بیانیه کې ویلي پاکستان حکومت د ټولو قواعدو سره سم جنرال راحیل شریف ته دغه کار لپاره اجازتنامه ورکړې ده.
زمن اوریدم کو تاسو ډیوا ریډیو ته غوږی او زو بل رپورټ اړخته څنګه چې تاسو به اوریدلې وي د ډیوا ریډیو په نور خبرونو کې چې پاکستان او د افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. په چمن بارډر باندې هم چې دی هلته کې لارې بندې شوي دي او کم تاجران چې دی هلته کې تګ راتګ هغو ته ګران شوی دی. په داسې محل باندې افغانستان کوشش کوي چې داسې د تجارت نورې لارې چې دی هغه ولټوي. هغه د هند او هند ورته په دغه هاړه باندې د دوستۍ لاس چې دی هغه وړاندې کړی دی. هندوستان او افغانستان دواړو یو تجارتي لوزنامه کړې ده او غواړي چې د هوایی لارو باندې د یو بل سره تجارت وکړي. نور تفصیل پی راکوي زمونږ همکار منزه شهید.
افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیز جوړولو پریکړه شوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ په پراخه توګه کاروبار او الوتنو له لارې هم پیل شوی دی. که څه هم افغانستان غواړي د هند سره خپل تجارتي اړیکې لا پراخه کړي، خو د پاکستان سره د ترینګلو اړیکو له کبله د ډیرو ستونزو سره مخ دي. د جون په 19 نیټې د کابل څخه 60 ټنه زراعتي او حکیمي توکو یوه الوتکه د هند په لور روانه شول چې په نوې دیلی کې اخته شول او ډیر ژر به د دویم الوتنې سره کابل هند ته 40 ټنه وچه میوه ولیږي. دواړه هیوادونه افغانستان او هند په دې هڅو بوخ دي چې د ایران چابهار بندر له لارې خپلو نورو کاروباري اړیکو ته وده ورکړي، کوم چې به د پاکستان له لورې په افغانستان باندې فشار ډیر کم کړي او همداراز په نورو مرکزی آسیایی هیوادونو. که څه هم پاکستان افغانستان ته د هند سره کاروباري لارو محدود اجازه ورکړې ده، خو هند ته یې اجازه نه ده ورکړې چې د پاکستان له لارې افغانستان ته واردات وکړي. د دې برسیره چې هند دویم لوی هیواد دی چې د افغانستان څخه ورته صادرات کیږي، خو د پاکستان له کبله ورته آسانه لاسرسی نشته. هند هیله لري چې د افغانستان سره د تجارت له لارې کلنۍ ګټه د 200 میلیون ډالرو څخه په دریو کالو کې دننه تر 1 بلیون ډالرو ورسی. هند غواړي د افغانستان له لارې زراعتي او د قالینونو کاروبار ته وده ورکړي. پخکاره د دې دالیز جوړولو پریکړه وروسته له هغه شوی چې څو وارې د سیاسي کړکیچونو لامل پاکستان پر افغانستان د تګ راتګ لارې بندې کړې. په دې موده کې پاکستان افغانستان ته له خوراکي توکو بار ګاډۍ له پولیس سره د څو ورځو لپاره ایسار کړی و. همدا لامل شو چې افغان دولت د بدیلې لارې په توګه هند ته د تجارتي توکو لیږد رالیږد لپاره هوایی ترانزیت لاره غوره کړي.
قدمن اوریدونکو وس وخت شوه دی د اداري چې د واشنگتن نظر سرګندوي.
د انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو نه محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخه د آی اس آی ایل یا د داعش د مشر د ابو بکر البغدادي د در درک په حق له معلوماتو په ورکولو د انعام رقم 25 ملیون ډالر ته اوچت کړی شوی دی. د ابراهیم عواد، ابراهیم علی البدری او د ابو دعا البغدادی په نومونو هم یادیږي. د داعش ترهګر تنظیم ستر مشر دی. د ترهګرای خلاف په جنگ کې د امریکای د ټولو نه پالا ذمہواری د امریکای خوره او د امریکای خلک بچ ساتل دي. هر کله چې د داعش خلاف فوزی عملیات تنکړې شوې دي، امریکای د داعش د قیادت په حق له معلوماتو حاصلولو لپاره نوري وسیلې هم په کارول شروع کړې دي. د کال 2014 په جون کې داعش د عراق او د شام په ځینو برخو قبضه وکړه. دغه علاقو کې د خپل سوچ او د خپل نظریه مطابق د خلافت اعلان وکړ او البغدادي خلیفہ مقرر کو. په تیرو سو کلونو کې داعش د ټولې دنیا نه جهادي ډلې او تندره وکسان د ځان ملګری کړی دي او خلک په امریکا کې حملو کولو ته ګمارلی دي. د البغدادي په مشرۍ کې داعش مشرقي وسطا کې د زرګونو بیګناه خلکو قتلولو ذمہوار دی. په دې کې د جاپان، امریکې او د برتانیې برام تکړې شوي استوګن هم شامل دي. داعش د خپل جوړ کړي خلافت د سرحدونو نه بهر هم ترهګر حملو له د هدایاتو ورکولو جوګه شوی دی. امریکې په کال 2011 کې د خپل انتظامی حکم 14,243 نمبر لاندې ابو بکر البغدادي خصوصي عالمی ترهګر نامزد کړی دی. په د د داعش او د القاعده په حق له د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د بندیزونو لګولو کمیټه بندیزونه هم لګولې دي. کچا تا د ابو بکر البغدادي په حق له معلومات وی نو ریوارد فار جسټس دفتر ته دی. د نمبر 2 داعش ایٹ ریوارد فار جسټس ډاٹ گو یا د ریوارد فار جسټس واشنگټن ڈی سی 205-200-303 په پتا اطلاع لیږي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.